دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زنه زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري. قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا ژغ واشنگتن استودیو د زغل خانم پاموګړی د سات خبرونو ته. پاکستان چې د طالبانو تر ټولو نږدې ملاتړی بدل کیږي. صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا له نړیوال ټولنې غوښتي چې طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. عمران خان د ترکیې له حکومتي رسنۍ ټی آر ټی سره په مرکه کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې په هیوادونو هم ژغ کړی چې د طالبانو په رسمیت پیژنلو لپاره یو ګډه پالیسي جوړه کړي. شغری خان ویل دی که پاکستان په یوازې ځل د طالبانو رژیم ته رسمیت ورکړي ډیره غیظ به ونه لري. خو هغه په دې برخه کې د امریکا، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پریکړه مهمه بولي. د پاکستان سر اعظم په امریکا هم ژغ کړی دی چې اوس یا هم په ځنډ په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. عمران خان افغانستان سره د نړیوال ټولنې په بشري مرستو هم ټینګار کړی او زیاته کړې ده که چیرې دا مرستې بندې سي نه یوازې دا چې په دې هیواد کې به یو بحران پیل سي بلکې د طالبانو سرپرست حکومت به هم سکوت وکړي. وخت د طالبانو تر رسېدو وروسته پاکستاني چارواکو په لوړه کچه څو ځله نړۍ څخه د طالبانو په رسمیت پیژندلو غوښتنه تکرار کړي. خو لا هېڅ یو هیواد په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. د طالبانو مقامات ویل دي چې د کابل شهر په پل محمد خان کې د ادګا جماعت دروازې ته نږدې به می چاودنې کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د یک شنبه په ورځ د دې چاودنې څخه څو شېبې وروسته په ټویټر ولیکل چې دغه چاودنې د ملکی کسانو په یوې غونډې سیوي او مرګ ژوبله هم اړولې ده. خو د تلفاتو په اړه جزئیات ذکر نه کړل. د افغانستان یو شمېر محلي رسنیو د اتو تنو د وژنې او شل تنو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې په ادګا جماعت کې د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو وزارت مرستیال وزیر زبی الله مجاهد د مور د وفات وروسته د فاتحې غونډه جوړه سوې وه. د زبی الله مجاهد مور څو ورځې له مخې وفات کړی و. تر اوسه یوې ډلې هم د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. رای ورکوونکو د شنبې په ورځ د قطر د شورا مجلس په لومړۍ انتخاباتو کې ګډون وکړ. خو دوی په دغه انتخاباتو کې له شپږ ویشت زنه کاندیدانو څخه یوه هم انتخاب نه کړه. په قطر کې د 15 څوکۍ لرونکو شورا مجلس لپاره دیش غړي د انتخاباتو لارې ټاکل کیږي او 15 نور غړي د دې هیواد امیر ټاکي. په قطر کې پر سیاسي ګوندونو بندیز دی. د رایټرز خبري اژانس د راپور لمخې دا لومړی ځل دی چې په قطر کې په سیاست کې شوزو ته د برخه اخیستو فرصت برابر شوی دی. و شیز د دې هیواد امیر ته سترګې په لار دي چې یو شمېر شزي دغه څوکۍ ته انتصابي کړي. په قطر کې دا وخت یوازې یوه شزه وزیر ده. حنان محمد الکواری د دې هیواد د عامه روغتیا وزیر ده. پاکستانی چارواکي وایي چې د جمعې په شپه په شمالي وزیرستان کې د سردي ملیشو د ځواکونو په یو کاروان په شسبي برید کې 15 پاکستانی سردي عسكر وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ په یو بیان کې ویل شوي دي چې د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په هغه سیمه کې چې د برید شوی د تراګرو د منځوړلو په خاطر تصفیوي عملیات دوام لري. د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې چې د پاکستاني طالبانو په نامه پیژندل کیږي د راپورونو له مخې د برید مسؤلیت اخیستی دي. تر دې مخکې پاکستاني طالبانو د پاکستان صدر اعظم عمران خان دا وی رد کړی چې ګواکې حکومت له دغې وسلوالې ډلې سره د اوربند په اړه په خبرو بوختی. عمران خان د ترکیې د ټی آر ټی تلویزیون شبکې ته پرون په یو مرکه کې ویل چې حکومت د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو دی. د پاکستاني طالبانو ډلې یا ټي ټي پی ویاند پر خپلو وسلوالو ژغ کړی چې په پاکستان کې خپلو بریدونو ته ادامه ورکړي. د ټویټر شبکې د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان بلال کریمی د ټویټر حسابونه په موقت ډول محدود کړی دي. د زبی الله مجاهد وروستی ټویټ د کابل ادګا جمعه ته نږدې د یکشنبې د ورځې چاودنې په اړه و. په ادګا کې د شاغلي مجاهد د مور فاتحه روانه وه چې چاودنه وسوه او یو شمېر خلک یې ووژل او ژوبل کړل. د طالبانو د دغه دواړو ویان ویانو د ټویټر په حسابونو کې دغه شبکې دا پیغام خپور کړی دی. احتیاط، دا حساب موقتاً محدود شوی. دا خبرداری ځکه ګوري چې په حساب کې ځینې غیر معمول فعالیتونه موجود وو. د فلسطین د ادارې مشر د یکشنبه په ورځ په رملا کې د اسرایلو د یو هیئت سره ملاقات کړی دی. دا په تیره یو میاشت کې دوهم ځل دی چې داسې یو ملاقات ترسره کیږي. د فلسطین د سیمې دولتي رسنۍ وفا راپور ورکړی چې جمهور رئیس د اسرایلو د غیر قانوني قبضې په ختمولو او د سولې او نړیوالې سولې لپاره د نړیوالو پریکړلیکونو پر اساس ټینګار کړی دی. د شاغلی عباس په دغه ملاقات کې د فلسطین په سیمو کې د یهودین اکیلونو د کورونو جوړولو په بندېدو او د ختیځ بیت المقدس څخه د فلسطینی کورنیو د ایستلو په بندېدو هم ټینګار کړی. د اسرایلو د ائتلافي حکومت چپلاسي ګوند د مرترز غړو د جنگ د ختمولو لپاره د دوو جلا جلا دولتونو رامنځته کېدل، د یو خپلواک فلسطینی دولت جوړول او د غراز د دواړو خواو ترمنځ د باور زیاتېدو اړتیا تکرار کړي. د هند په شمال کې لږ تر لږه اته تنه لاغه وروسته ووژل سو چې د بزګرانو د مظاهرې پر مهال نښتې سوي دي. چارواکو ځایي رسنیو ته ویلي چې د هند بزګران چې له تېر یو کال راهیسې د زراعت د جنجالي قوانینو پر ضد احتجاج کوي، اوس په دغه احتجاج کې مرګوب له هم رامنځته سوي. دغه بزګران د اتر پردیش حالت د لخیمپور ولسوالۍ کې د مظاهرې لپاره لاغه وروسته راغونډ سوي وو چې د کورنیو چارو مرستیال وزیر اجی مشرا او د دغه ایالت اعلی وزیر مرستیال شیو پرشاد راتلل. د بزګرانو ډلو ادا کړي د مشرا زوی چې د وزیرانو د کاروان په یو موټر کې وو او یا یې په خپله چلوي، په مظاهرچیانو یې موټر خېژولی چې له امله یې څلور تنه ووژل سول. وروستۍ راپورټونه وایي چې قهرجنو مظاهرچیانو موټرونو ته اور واچوه او د تشدد په پیښه کې څلور تنه نور هم ووژل سو. د صدر اعظم نریندرا مودي حکومت وایي چې د زراعت صنعت ډیر زیات بې کفایت دی او اصلاحاتو ته اړتیا لري، خو مظاهرچیان ویره لري چې دغه بدلونونه به هغوی د لویو شرکتونو اتکا ته احتیاج کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیوز خبر ده.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
دا وان جنرالستانو یو ټولنه وایي چې د پخوانی رژیم د ړنګېدو وروسته په افغانستان کې د نیمایي زیات رسنۍ یا فعالیت بند کړي او یا هم د سختو ستونزو سره مخ دي. د رسنۍ او د ملاتړ ادارې اقتصادي ستونزې او معلوماتو ته د خبریالانو لاسرسي د رسنۍ او د سترو ستونزو په توګه یاد کړي. په موکړی د اکرام شنواری رپورت ده.
د ژورنالیستانو د ملي اتحادی په نوم د افغانستان د ژورنالیستانو د یوې ټولنې د رسنیو مسؤل سرور لطفي نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې په افغانستان کې طالبانو د اسلامي امارت واک ته د رسیدلو وروسته لسګونه رسنۍ بندي شوي چې اکثر د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
مشکلات اقتصادي بوده کې اینا گفتند.
خغلی لطفي ویل اقتصادي ستونزې وي چې هغوی ویلي دي. ما په مکادمه کې ویل چې په وروستي شل کلونو کې د جمهوري حکومتونو پر مهال مو خپلې ستونزې لرلې او هر وخت به مو شمیرنې شریکول چې دومره رسنۍ بندې شوې دي. د افغانستان د رسنۍ د ملاتړ د ادارو د راپور له مخې چې تیره اونۍ خبر شوې په کې ویل شوې چې په تیره سه باندې ونیو میاشت کې شاوخوا 1.5 رسنۍ چې څو تلویزیونونه او رادیو سټېشنونه په کې شامل دي، د یو لړ عواملو له امله چې اقتصادي ستونزې په سر کې دي تړل شوې دي. همداشان اقتصادي ستونزو له امله یو شمېر چاپي رسنۍ د تړل شوې چې په انلاین بڼه خبرونه وکړي. داسې صبح او تاتې روز ورځپاڼې هم په دې ډله کې شامل دي. د اقتصادي ستونزو تر څنګ خبریالان د طالبانو د اسلامي امارت لخوا هغوی ته د معلوماتو د نور کول ستونزو یادونه کوي. هوای چې د پخوا پرتله په تیرې ونیو میاشت کې معلومات ته د خبریالانو لاسرسی ډیر کم شوی دی. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې مرسل حجت الله جاوید مجددي وایي چې د رسنیو تړل کېدو لوی علت اقتصادي ستونزې وي.
د افغانستان اکثریت رسنۍ بهرنۍ مالی سرچینه درلود او یو څه نورې دلته دننه افغانستان کې زن وارداتی او صادراتی شرکتونه و زن اعلانات و لاره خپل هغه مالی منابع تمیلول. نو ده تحول نه ورسته ده ټول منابع رسنیو باندې بند شو. نو په زمن کې یو څه چې هغه تاثیرات ډیر کم و محدودیتونه د دې لامل شو چې اکثریت د رسنۍ بند شي او د افغانستان اکثر خبریالان خپل کار له لاسه ورکړي.
خغلی مجددی آزاد رسنۍ سره د مالی مرستې د برابرولو غوښتنه هم وکړه، خو وی ویل چې دا مرستې باید په شفاف ډول ترسره شي.
زموږ غوښتنه دا ده چې نړیوال بنسټونه چې مخکې هم د افغانستان رسنۍ ته مرستې کړې دي خپل مرسته بیا هم پیل کی. مګر یو غوښتنه زموږ دا دی او وړاندیز دا دی چې هغه مخکنی کوم مدیریت د مالی منابع چې دوی کړی دی هغه ناکام مدیریت و. نو د هغې پر ځای یو سم مدیریت رامنځته شي چې رسنه وش کوله چې سمره مرسته چې ورسره کیږي د اخې خ پکار وچول شي او د اغې نه خ استفاده وش کوله چې که یو وخت بیا هم مقدغه ده د کومکونو بندش سره مواجه کیږو نو دس یو وار مقتول خپل رسنه لاله سوار نکو
د افغانستان خپلواک ژورنالیستانو ټولنی مرسیان حجت الله جاوید مجددی وی چی د افغان خبر اعلانو د سوز د هوارول د پاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت او کورنۍ چارو وزارت او د خبر اعلانو د فدراسیون دی وسادی په ګډون یو کمیټه کار کوي په تیرې ونیو میاشت کې د خزینه خبر اعلانو په ګډون د خصوصي رسنیو په لسګون خبر اعلان د افغانستان څخه وتلی او ویل دي چې په افغانستان کې طالبانو د اسلامي امارت د واکمنۍ وروسته خصوصي رسنیو ته د فعالیت پزه څنګه شوې ده طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعات او فرهنګ د وزارت رسل زبی الله مجید آزاد رسنیو د پالیت پاړه رسنیو ته ډاډ ورکړی ویل دي چې رسنی کولای شي د مسایلو پاړه توازن ته په پام لرنی او د اسلامي او ملي ارزښتونو ته په ځرنوي سره خپلې خبرونه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لاندو صفو یو لزره 1550.0 او 902.0 کلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
ملګرو ملتونو د رونګیایي مسلمانانو د بشري حقوقو مدافع وکیل د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د امریکا غږ خبريالي لیزا شلاین په دې باره کې د جنیم له راپورټ را لېږلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنري مشري مشل باشلټ د بنگلاديش د چارواکو نو غوښتي چې د کاکس په بازار کې د رونګیایي مسلمانانو د بشري حقوقو د فعال محبوب الله د وشل کېدو په اړه دي بشپړ او هر اړخیز تحقیقات وکړي. شغلی محبوب الله د همدې اونۍ پر سر کې د کاکس بازار ته چې د رونګیایي مسلمانانو تر ټولو ستر د ماجرینو کم ته تللی وو او هلته ووژل شو. د ملګرو ملتونو د چارواکي وای چې محبوب الله خپل ټول عمر په برما کې د رونګیایي مسلمانانو سره د ناوړه چلن او تبعیض د ختمولو لپاره مبارزه وکړه. مېرمن باشلټ وای چې محبوب الله غوښتل چې په برما کې د غولس اساسي حقوق ولري چې د تابعیت اخیستو ځمکې روغتیا او تعلیم حقوقونه پکې شامل دي. وسلوالو کسانو چې معلومه نه ده څوک وو د چهارشنبه په ورځ محبوب الله د بنگلاديش د کوټو پالنګ په سیمه کې چې د رونګیایي مسلمانانو تر ټولو ستر کمپ دی په ډز ووشت او وی وژه. په دغه کمپ کې شاوخوا 1000 رونګیایان پراته دي. دغه ماجر په 2010 کال کې ورسته تراغه د برمانه وتښتیدل چې پاوز د هغوی پر ضد عملیات وکړل. د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري ویاند روپیرټ کولویل وویل چې رونګیایي مسلمانان لا هم د انصاف په تمه دي چې کله به خپل کورونو ته ستانه سي. ویاند وایي چې د کوټو پالنګ په کمپ کې د مختلفو ډلو ترمنځ د تشدد جرمونو او جنجالونو پیښې ډېرې سوي دي. د ملګرو ملتونو د چارواکي وایي چې د بنگلاديش د خلکو ترمنځ هم د رونګیایانو په اکله کرکه پیدا سوي. هغه وایي
Whoever was responsible for his murder, Mohiballah's death is a clear example of the insecurity in the camp and the apparent attempts to silence moderate civil society voices. The High Commissioner is calling for a proper
investigation. هر څوک چې د محبوبالله د وژلو مسؤل وي دا معلومي چې په کمپ کې امنیتي وضعیت څومره خراب دی. دا یو ښه نمونه ده. دا د یو میانروي مدني ټولنې د ژغ خاموشولو هڅه وه. د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د دې وژنې په اړه د خپلواکو بشپړو او سمدستي توګه د دې کې کاتو غوښتنه کړې. نه یوازې دا چې دا غوښمن کې باید ونیول سي بلکې دا معلومه سي چې د بشري حقوقو د مدافع ولې وژلې. دا ډاډ هم باید ورکړل سي چې د مدني ټولنې د مبارزینو لپاره څه ډول اقدامات کیږي او په کوم کې د نامنۍ د مخنیوي لپاره څه کوي. د ملګرو ملتونو د چارواکي ویل چې عالی کمشنر دا درک کوي چې بنگلاديش رونګیایي مسلمانانو ته د ځای ورکولو په خاطر د څومره ستونزو سره مخ دی. خو زیاتوي چې د کاکس په بازار کې د ماجرینو د خوندیتوب او امنیت ډاډ باید ورکړی شي.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د یو نوی ملي سروې لمخې ډیر امریکایان د پوزي بریدونو په ځای د فعالي ډیپلوماسي غوښتنه کوي. دغه سروې د یوروویشا د بنیاد لخوا په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې لپاره تر رسیدو وروسته تر سره شوې ده. په موکړې په دې اړه د سنډیسین د رپورت پښتو ژباړه ده.
د امریکا او روسي پوځیان د اگست په میاشت کې افغانستان څخه ووتل او په دې توګه شل کلنې جګړه پای ته ورسېدل. ولسمشر جو بایدن په ملګرو ملتونو کې وویل چې امریکا د اوږدو جګړو لپړاو نه د نستړی کېدونکو ډیپلوماسۍ پړاو ته ورداخليږي. هغه نوې سروې چې په 2000 امریکایي رایو ورکونکو کې وشول داسې څرګندوي چې امریکایان له دې سره موافق دي. په دغه سروې کې زیاتره امریکایان غواړي په بهر کې د عسکرو د ځای په ځای کولو شمیر کم شي او ورسره په بهر کې امنیتي تعهدات هم کم شي. په سروې کې 85% کسان غواړي ډیپلوماسي تعاملات زیات شي.
موږ ته معلومه شوه چې په سلو کې 12 کسان وایي چې د جګړو نه دا درس اخیستی دی چې امریکا به د ملت جوړونې په کار کې ځان نه اخته کوي. عسکر به یوازې هغه وخت لیږي چې د امریکا ملي او حیاتي ګټې په خطر کې وي.
په سروې کې له 3 کلونو نه نیولې تر 9 کلونو پورې کسانو کې 80% په دې باور دي چې که پر امریکا برید ونشي نو په کار د ولسمشر مخکې له دې نه چې بهر ته عسکر ولیږي له کانګرس نه اجازه واخلي.
په سلو کې 15% ځوان امریکایان غواړي چې له ایران سره د اټومي مذاکرات بیرته پیل شي. هغوی په ختیځه آسیا کې د امریکا نظامي حضور په هکله هم شکونه لري چې ښایي د چین د زیاتیدونکي قدرت سره مقابله وکړي. اکثریت د امریکا د دفاعي بودیجې او لګښت کمول هم غواړي. په دې توګه هغوی دا غواړي چې د امریکا نظامي لګښتونه کم شي او امریکایان د نړیوالو ستونزو په اورولو په نظامي قوت اتکا کم کړي.
له بل پلو امریکایان د چین او روسي په برخه کې د ښې پالیسۍ په غوړه کولو کې سره ویشل شوې دي. 40% امریکایان وایي دوی په دې ډاډه نه دي چې چین پر تایوان برید وکړي نو دوی به څه وکړي. دا سرکاري چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د مشرانو له دوه ګوندی توافق نظر سره هم په تضاد کې وي.
I think in the security realm
فکر کوم په واشنگټن ډي سي کې د امنیتي قلمرو مشران د چین د زیاتیدونکو قدرت له امله د یو سیال په توګه پریشان او اندېښمن دي. ولسمشر هم په دې برخه کې خبرې کړې چې موږ د ستر قدرتونو د سیالۍ پړاو ته ورداخلي یو. دا د دیموکراسي اثر د مطلقه قدرت په مقابل کې دي. اصلي اندېښنه دا ده چې چین یو مطلقه قدرت دی، ډېر منابع او څرګند پلان او قصد لري چې په نړیوال بحث کې برلاسي ولري.
په سروې کې دا معلومه شو چې بشری مرستې او د غمیزو او کووډ په وړاندې خیریه مرستې اوس په نړیوالو مرستو کې ډیر زیات محبوبیت لري. نظر دې ته چې نظامی مرستې او د وسلو پلورل ولري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
په دې وروستیو کې یو شمیر امریکایي سیاستوالو او چارواکو د پاکستان په وړاندې د امریکا د تګلارې د بیا ارزول غوښتنه کړې ده. د امریکا په سوداګریز بنسټ کې د چارو کارپو مایکل روبین زموږ د همکار احمد الله ارچوال تر په امریکا کې ویلي چې خای پاکستان د دغې ارزونې په پایله کې د ناټو نه د باندې د امریکا د ستر متحد مقام له لاسه ورکړې او اقتصادي مرستې پرې بندې شي. په موخه دې رپورټ ته
Well, historically, when we want to look at U.S.-Pakistani relations...
...la tarikhi pala wa katas wo gurey da Pakistan da bila bilo krenu la mala prata la hega wakta che Amerika Pakistan ta panuri projo ki ardiya da lodala aksara waktun Amerika par Pakistan da bila bilo krenu la mala bandizuna la gawali di os che pa Afghanistan ki nur Amerikai askar nashta Pakistan par loin barla sa ini ladi la di amala zuma shakdari che la ugdo wakt ra isi da dwaro hiwadunu termenz mawujud istunzi ba os rama khitashi
فکر کوئ چې امریکا به د پاکستان سره خپل اړیکې له سره ورزوي؟ که دا کار وشي د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې کوم اړخ ته لاړې شي؟
خزه فکر کوم چې بالاخره پاکستان باید امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پرتله د امریکا له کانګرس څخه زیات وډار شي. د امریکا په اداره کې په خارجه وزارت کې پاکستان ته تل د یو بل فرصت ورکولو غوښتنه موجوده وي. خو ما کله هم د امریکا په کانګرس کې دومره بې صبری نه لیدلې څومره چې اوس موجوده ده. لدې عمله پاکستان باید له کانګرس څخه د راتلونکو نویو قوانینو او نویو بندیزونو چې د امریکا د باندنیو چارو وزارت له مخالفت سره به مخامخ شي په اړه باید اندېښنه وکړي. خو یقینا چې د قانون جوړونې څانګه له اجرایي څانګې څخه جدا ده. زه دا فکر هم کوم چې پاکستان اړ دی چې د راتلونکو په اړه اندېښمن واوسي. جمهوریت غوښتونکي او ډیموکراتان هر یو چې وی زداسې تصور نشم کولای چې د پاکستان پر وړاندې نرم دریځ غوره کړي.
که مشخص یو وایو هغه کوم ستونزې دي چې پاکستان به ورسره د دې ارزونې په پایله کې مخ شي؟
یقینا زه فکر کوم چې پاکستان به له ناټو د باندې د امریکا د ستر متحد مقام او له دې مقام سره تړلې ټولې ګټې له لاسه ورکړي. په ورته وخت کې یقینا پاکستان له امریکا سره د مرستې په خاطر افغانستان ته د تجهیزاتو د رسولو په خاطر ډېرې زیاتې مرستې ترلاسه کولې. دغه مرستې به پای ته ورسیږي. په 2008 او 2008 کلونو کې په امریکا کې د کیری لوګر د قرارداد په نوم د یو قرارداد له مخې پاکستان ته په ملکي برخو کې 8 میلیارد ډالر ورکړل شول. زه فکر نه کوم چې دغه مرستې به بیا تکرار شي.
که د پاکستان اقتصادي حالت ته وګورئ او هغه اقتصادي ستونزې چې پاکستان ورسره په داخل کې لاس او ګریوان دی، فکر کوئ پاکستان د دې وړتیا لري چې د دغو ستونزو سره مقابله وکړي؟
که پاکستان به تل د خپلو خلکو د بهبود په پرتله خپلې مفکورې ته لومړیتوب ورکړي. بدبختانه پاکستان له 1971 کال را په دې خوا دا کار کوي او دا لامل دی چې پاکستان اوسمهال په دومره بد حالت کې دی. له دې امله ویلی شو چې پاکستان به د دې بندیزونو پر وړاندې مقاومت وکړي. پوښتنه دا ده چې تر کومه د پاکستان ولس د عمران خان د مالی بې نظمۍ او د هغه د منافقانه تیوریو یعنی په نورو د خپلو ستونزو د ورچولو د تیوریو سره وخت تیرولی شي او چین د پاکستان له اقتصادي دهلې څخه د ګټې ترلاسه کولو لپاره څومره وخت صبر کولی شي؟
د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار یو څه وخت وړاندې ویلي وو چې موجودو سیمه ییزو او نړیوالو حالاتو په نظر کې نیولو سره پاکستان نه غواړي چې د نړیوالو قدرتونو د مقابلې برخه وګرځي. فکر کوئ پاکستان به د چین او امریکا ترمنځ بې پرې پاتې شي؟
Pakistan is heavily indebted to China.
Pakistan da China der porawlai dai aw da Pakistan da para ba da galare badlawal stuzman wi po warta waqt ke pa America ke aan de Pakistan da dostan ul kha par Pakistan bawar nashta. پاکستان بے پرې نشي پاتې کېدلای. پاکستان کلونه وړاندې خپل بے طرفي پرېښودلې ده. پاکستان اوس د چین تر ملاتړ لاندې دولت دی. دوی ښایي دا ونه مني، خو د بیلګې په توګه له یو پاکستاني څخه پوښتنه وکړي چې دوی چین کې د یوغور مسلمانانو چې د چین په تعذیب خانو کې دي په اړه پاکستان څه وایي. ځواب یې دا دی چې پاکستان د یوغوریانو سره د چین چلند تاییدوي. دا د دې ښکارندوی ده چې پاکستان په بشپړ ډول د چین تر سبسایدۍ لاندې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
یونان د اروپایي اتحادیې هغه غوښتنې رد کړې چې د پولي کنټرول او غیر قانوني مهاجرت نظارت کولو لپاره یو خپلواکه پروسه جوړ کړي. د یونان دغه اقدام بروکسل په غوسه کړي، ځکه بروکسل په اتن سخت انتقادونه کوي چې مهاجرین په غیر قانوني توګه بیرته شړي. اروپا ته د افغان مهاجرینو په راتګ کې د هغې نه وروسته زیاتوالی راغلی دی چې طالبانو افغانستان ونیو. پام وکړئ دې رپورټ ته چې زه یې درته در اورو. کله چې په پارلمان کې د یونان د مهاجرت د وزیر نه دغه وپوښتل شو، نو هغه په روښانه توګه باندې جواب ورکو چې د اتنز حکومت دې ته تیار نه دی چې د یونان په اړه باندې د داسې یو کمیټه جوړ شي. هغه وویل موږ دې ته تیار یو که دغه شان دې یو کمیټه د ټول اروپایي اتحادی پاک لباندی جوڑی گی، خود دیتا مونگ تیار نیو چی دا دی یوازی دی یونان پاڑا باندی وشی. حقا ویل چی دا نظارت یو دا سی کومیٹا جوڑوول چی وسیری چی یونان دا غیر قانونی مهاجر و مخا سنگ نیسی او یونان سنگ پا مهاجرت باندی غیر قانونی فشارون راولی دا غا دا اتنز دا حکومت پا لمرتوبونی کنده. حقا تنگار وکو چی دا سی کومه مسئله نیشتا او دا د یونان خپلواک حق دی چې د خپلې پولې دفاع وکړي لکه څنګه چې دغه یو مناسب کار دی. یونان د ایجان د سمندرګي په اوګدو کې غزمه زیاتې کړې دي او د ترکیه سره په سرحد باندې هم کټاره لګولې دي چې د مهاجرینو مخاوني سي. د یونان حکومت دغه اقدامات ته هغه نروسته کړی دي چې طالبانو افغانستان ونیو او د افغان مهاجرینو یوې نوې سپې اروپا ته مخه وکړه. د بلګرو ملتونو د بشري مرستو سازمانونو او د مهاجرینو لپاره اداري رپورټونه ښایي چې په ورستیو کې یونان داسې ډول ډېر مهاجرین دي چې بیرته شړلې دي. په یونان کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي چې امریکا غږ ورسره خبرې کړې دي وایي چې شاوخوا 450 داسې قضیې شتي چې په غیر قانوني توګه باندې بیرته لیږل شوې دي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د نږدې متحدینو استرالیا او برتانیا سره یو ځای نوی درې ارخیز امنیتی شراکت اعلان کړ چې د مثال په ډول په AUKUS شهرت لري. جمهور رئیس جو بایدن انویل امریکا استرالیا او برتانیا له پخوانه وفادار او توانا ملګری دي او حتی اوس هم ډیر نږدې ملګری وو. من بل تاریخي ګام وچتاوم چې زمونږ د ټولو درو واړو هیوادونو ترمنځ همکاري جوړه او رسمي کړو، ځکه مونږ ټول د اوږدې مودې لپاره د انډو پیسیفیک په سیمه کې د سولې او ثبات د ډاډه کېدو ضرورت پیژنو، ځکه زمونږ د هر یو هیواد راتلونکي په حقیقت کې د نړۍ د آزاد پرانیستې انډو پیسیفیک باندې متکی ده. راتلونکي لسیزو کې دوام پیدا کوي او وده کوي. جمهور رئیس بایدن ویل AUKUS د هغه کوشش و برخه ده چې د امریکا ائتلافونه زیاتوي چې د وسنۍ و راتلونکو ګواښونو ښه غم وخوري. دا په نوو طریقو سره د امریکا موجوده متحدین او انډوالان تقریبا سره وصل کوي او زمون قابلیت پراخه کوي چې همکاري وکړو. په رسمیت هو پیژنو داسې سمایزه جدایی نشته ده چې هغه زمون د اتلانتیک او پیسیفیک انډوالانو ګټې جدا کړي. جمهور رئیس بایدن څرګنده کړه پر سیره پر دې AUKUS د دې په باره کې ډاډ ورکوي چې زمونږ هر یو ډېر عصري قابلیتونه لري چې په چټکۍ د تدریجي ګواښونو په خلاف منورې او دفاع وکړي. AUKUS به زمونږ ماڼوګان، ساینسپوهان او زمونږ صنعتونه سره یو ځای کړي چې په پوځي قابلیتونو او په مهمو ټکنالوژیو لکه سایبر، په مصنوعي استخباراتو، کوانټوم ټکنالوژیو او د سمندر لاندې قلمرو کې خپل څنډه وساتو او پراخته ورکړو. د AUKUS د لاس لاندې مهمه پروژه به د استرالیا لپاره د خپلو سمندري بیړیو لپاره په وسلو او اتوم سمبال او تلونو لاسته د راوړلو یو اختیاري لاره غوره کړې. جمهور رئیس بایدن ټینګار وکړ چې موږ ټول به په یوې طریقې سره دغه کوشش په غاړه واخلو چې په بین المللي غیر اتومي وسلو کې دوامداره مشرتوب او د معیارونو په انډوالۍ او د اتومي انرژي د بین المللي ایجنسۍ سره د مشورې سخت تصدیق منعکسوي. استرالیا، برتانیا او امریکا څه باندې اویا کاله د متحدینو او نورو انډوالانو سره په ګډه کار کړی دی چې شریک ارزښتونه او امنیت او سوکالي وژغورو. د AUKUS پیل کېدل د انډو پیسیفیک په سیمه کې د دغو هدفونو سرته د رسولو په لور یو مهم ګام دی. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده
موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.